وخت خیر وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې دی. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مکید د سات خبرونه ته د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دار العلوم حقانی مدرسې کې نن په یو 14 کې د جمعې د لمانځه په محل شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغه 14 کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې شامل دی مړه شوي دي. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله د یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته ویل چې ژغورونکو د جومات له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي بیرون لېږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره یې ټپیان دي او تر اوسه پورې کومې ډلې او یا هم چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اکانومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنې 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شویو 15 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 15 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادي، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د دې ادارې د راپور له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورې هیڅ د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکولای شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. دا راپورونه له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټر پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس یو الحق سرحدي وای د تیرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار څخه باندې 15,000 لاره او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوې او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دې اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د ګډې پولې پر اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 29 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د لمانځه وړلو پروګرام هم تایید کړی چې په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېده. تیر کال 2014 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب یالتونو کې د پولیو د غنوي پیخې د سیمال سبچوي چې روغتیا پالانه نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه با په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع پر هغه تړون تمرکز وي چې متحده ایالتونه په اوکراین کې د مدني زیرمو په شمول د سمکه کمیا عناصر ته د لاسرسي اجازه ورکوي. په دې تړون کې لسونه یو رئیسي خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یو میا شوړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوې او اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د سمکه نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼلې دي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه په لاهور کې په قذافي لوبغالي کې روانه ده. د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په سر کې پچاو غټل او توپ وهنه یې غوړه وکړه او افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د استرالیا لوبډلې ته درې سو او څلور او یا منډي هدف وټاکه چې د سره وس استرالیا توپ وهنه کوي او د یو لوبغاړي په سوځیدو سره یې شپېته منډي تر سره کړې دي. دغه خبری مجلې ته مو یو ځل بیا فرشته ساحه کار کلای کوم. یو نړیوال بنسټ د اکونومیست په نوم یو ځل بیا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د نشتون په اړه راپور ورکړ.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي.
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د دروازې اونۍ پوره شوه چې تړلې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده په صلحاو مریضان.
او د دې ترڅنګ به د کندهار ولایت نه د غنمو د تولید په اړه هم راپور واوري.
تقریبا برق وسه ته ساته دي په ته ساته کې نومر سل ټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چا نه پرې موږ تولید کوو.
د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې لمه سره ویدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلست. اکونومیست چرنیس بنسټ د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لارخه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی دی. دغه بنسټ په خپل تازه کلنې څېړنه کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لارخه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې لاسو 0.6 نمرې په ترلاسه کولو اند شمالي کوریا او میانمار نه هم دیکتاتور هیواد پیژندل شوی دی. په دې سیړنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوي. هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمېر افغانان هم تاییدوي وایي دیکتاتوري ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
اکونومیست انټلیجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نسته. دغه څېړنیزې مجلې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2024 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو له ډلې د دیموکراسۍ له اړخه له 10 نمرو د 0.6 نمرو په ترلاسه کولو 118 او وروستای ځای خپل کړی. افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی. په دې چرنه کې د دیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې 0 نمرې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنې او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنې وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو غونډو مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده. دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي. بلکې اسلامي امارات په نوم باندې کومه دلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ګلرخ یارمل هم ورته شکایت لري.
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی ده، او دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی دې حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او مؤثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګورۍ کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري، او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، او د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لټړل کېدو یو ونی اوړي، خو لای هم د خلاصېدو پړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ل دې عمل دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمیر مسافر او ازادي رادیو ته ویل چې ناروغان یې په سخت وضعیت کې دي. سوداګر هم دوی ته د درنو توانونو د وختلو خبره کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین بیا وایي تر وسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاو ولس میلیون ډالر زیان اوختی دی. په دې اړه د دې سپوږمې دی راپور ته خوښ شي.
تقریبا دغه واته ورځی کیږي چې دروازه بنده شوې ده، او په صلحاو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زه خپل هم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وایي د تورخم دروازې د بندېدو له امله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کی او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کړي دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لار په ورځنی ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لټړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده، چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. د لارې د فبرورۍ په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مرچلو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شو. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 28مه ماسپخین ازادي رادیو ته وویل
او د منګه ګاډي ولاړ دي، ګاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ملاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړی، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخه به د یخچال گاډي دا چالانی تازه میوه پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخو اتم ولاړ دي، دی خو اتم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجنه او د نور تکلیفونو د وجنه ډیر په تکلیف شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیونه دواړو طرف ته ضرر رسیدلی او تر کومه اندازې چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي په سیاسي لحاظ باندې دوی فشار راوړي د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي په خلکو فشار راوړي بل طرف ته د خلکو مشکل دی خلک ډیر زیات په تکلیف دي مسافر مریضان نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي زما هله د دواړو طرفونو نه دا چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصول باندې خپل مرایدات برقرار کی
نو مړای وای په خوراکي توکو سبزیجاتو او میوه بار له 500 زیات بارون کی موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوې دي. کاغلی الکوزی مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري 14 په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15 طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې د فبروري په 15 تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 24 د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو خو د لارې د پرانیستلو په اړه کومې پایلې ته نه و رسېدلي. تورخم د دواړو ګاونډیو هیوادونو له 300 سرحدي دروازو څخه یوه ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله بنده شوې چې دواړو غاړو ته یې مسافر او سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي.
خبرونه ته اوسل بیا هم خراغ لست. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنۍ یو توکو به یې کنټرول کړي. د دغو کابل ښاریانو په خبره سکل هم د روژې له پیل سره د لومړنۍ خوراکي توکو به یې لوړې شوې دي. په دې اړه دا راپور ته غوښ شي.
چند روز میشه تفاوت د قیمت آمده، خصوصا د اجناسی که مردم زیاد استفاده میکنن مثل آرد، ترکاری، روغن و همی شیرنی باب.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایی د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډیریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې 4 ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابره پر خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېره کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بورې په 1400 افغانۍ ده. د شپارت لیتره غوړی یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله اوریجی یو بورې 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل،
رمضان المبارک میاشت را روانه ده، دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
دا چې افغانستان کې روژه په کومه ورځ ده، د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې د معلومولو لپاره یې د جمعې په ورځ ماښام غونډه کوي. په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو ځل بیا هم خره غلاست. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين زیرمونو ته لاسرسي پیدا کړي. په دې اړه دغه راپور ته غوښی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصر ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یو میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی و تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه ویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یو نوی تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنی وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زيلنسکي سره ډیر ښه اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې خای دا لکت ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو، لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپل پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي، خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یو معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هله منده چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هېواد سره نورې مرستې وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
کندهار کې د کورنۍ او غنمو څخه د وړو د تولید کچا لوړه شوې، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ او غنمو څخه بیلابل ډولونه وړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. په دې اړه د غراپور ته غوښ شي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره د نړیوال د کار او سبر کوسي وسه تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د 50 نفر کار کوي. زیاده موږ دوه شپه کوي، یو په دوه کې دوه ساعته یو کار کوي، دوه ساعته بل کار کوي. چې څنګه
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 278 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټن ته رسیدي.
تقریبا برق وساته ساته دی، په تاسو ساته کې نمبر 100 ټن مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی 2.5 ساعت در 2 ساعت چا ټن پر موږ تولید کوو، پروسس کوو د ورځې په سلیر ساته کې. اوس پهلن د ټول افغانستان زړه اوس د موټر ته ویني د المنت باریز لشکرګات باریز المنت او غزنی ته ځو، غزنی موټر ازي کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دا غزنی سترتیر سه دا پر دغلن من چې سم د غجی د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي، در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه، شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي، بیا د ذخیره لري، دوی ذخیره لري، په یو قزاقي غنم لیږي او بل ته وطني ور لیږي، بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته، هلته بیا پرېول کیږي، پرېول سواله بیا راځي دلته باندې، دلته وړه کیږي، بیا بیرته پورته کیږي، بیا د یاسو دوه درې رقم وړه وځي.
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم، وطني وړه مو باسو، قزاقي مو باسو، سوپر مو باسو، پوشه چالو وړه مو باسو، غزنی تم ځي او کابل تم جی، ننګرهار تم جی، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي، افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچې لوړ کړي ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به مشته وړه سوي پیسې غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غلدانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په د مواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډېر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګ ډېر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.